رادیو آزادی هستید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونه ته خراغلی لند خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو ماموریت وایي د طالبانو زورواکي پالیسۍ هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړي چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي. متحده ایالاتو دا خبره د ملګرو ملتونو او د اقتصادي همکاریو سازمان ترمنځ د عمومي غونډې له پریکړې لیک د هرکلي په مناسبت خپره کړې خبر پاڼه کې کړي. د اعلامیه کې زیاته شوې د طالبانو زورواکۍ د مرستندویه مؤسسو هغه وړتیا محدوده کړې چې زیانمنو ته مرستې رسوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت دا هم ویلي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران په حل کې مرسته او افغانانو ملاتړ د متحده ایالاتو یو عاجل لومړیتوب دی. د طالبانو حکومت تیر کال په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه چې له امله یې ډېر شمېر مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول او یا یې هم محدود کړل. تر خو یې په طالبانو نیوکه کېږي چې د بهرنیو مؤسساتو په مرستو کې لاسوهنه کوي او له همدې امله د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون څو ځل یو شمېر مؤسسو خپل بشري مرستې په یو شمېر ولایتونو کې ودرولې، خو د طالبانو حکومت دا موضوعات ردوي. د بشری حقوقو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي څو په طالبانو فشار راوړي چې د ښځو له حقوقو سرغړونې پای ته ورسوي. د سازمان دا خبره نن په خپل ایکس یا په ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر لیکلي. د بشری حقوقو د څار سازمان زیاتوي طالبان وروستیو کې هغه درې شپې تنجونې چې غوښتلې دوبۍ ته د لوړو زده کړو لپاره ولاړې شي له هوایي میدانه راګرځولي. د سازمان په یو لنډه ویډیو کې دا هم لیکلي چې واکته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته نجونې له ثانوي او لوړو زده کړو منع شوي، نو دوی د کار مخه نیول شوې او د سفر ازادي ترې اخیستل شوې ده. چهارشنبه پورس د الحبتور ګروپ مشر خلاف بین احمد الحبتور ویل د طالبانو حکومت هغه سل نجونې چې غوښتلې په دوبۍ کې پوهنتون ته د زده کړو لپاره سفر وکړي له هوایي ډګره بیرته ګرځولي دي، خو هغه تیره ورځ وویل چې له دې نجونې یو شمېر بیا وررسېدلې دي. مګر د طالبانو حکومت تر اوسه د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د 500 اورونو د روانې لړۍ درېیمه وروستۍ لوبه وشي. لوبړې دوی لوبې پاکستان ګټلې دي چې د سریلانکا په همټوټا ښار کې وشوي. نننۍ لوبه د سریلانکا په پلازمینا کولمبو کې په پام کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د ویان نسیم سادات ازادي راډیو ته د دې لوبو په اړه وویل.
په ټوله کې دغه لړۍ یا دا سیریز چې دی زمونږ لوبډلې لپاره ډېر ګټور ثابت شي، ځکه مونږ د دغه لوبو وروسته آسیا جام او نړیوال جام په مخ کې لرو. نو انشاءالله چې دغه سیالۍ به د افغانستان ملي لوبډلې سره ډېر کومک وکړي.
د آسیا د کرکټ جام لوبې د اګست په 1 پیلېږي. د دې جام قربانه پاکستان او سریلانکا دي. په دې ورځني جام پسې د 500 اورونو نړیوال جام د اکتوبر په 15 په هند کې شروع کیږي. د بیلاروس پلسر مشر الکساندر لوکاشنکو وایي د واګنر ملیشیا ځواکونو مرکز په بیلاروس کې پاتې شي. دا د الکساندر لوکاشنکا لومړنۍ وینا ده چې د واګنر د مشر یوګنی پریګوژین تر احتمالي مرګ وروسته یې کوي. د واګنر په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 وسله وال راغونډ شوي دي. لوکاشنکو خبرې پرون د بیلاروس دولتي اژانس پرې کړې. هغه دا هم ویلي چې واګنر به فعال وي او فعالیت به یې ادامه پیدا کړي وروسته تر دې چې د جون په میاشت کې پریګوژین د روسیې د پوځ پر ضد د لنډې مودې په مخه بغاوت وکړ. دا ستونزه د لوکاشنکا په منځګړیتوب هواره شو او د واګنر وسلوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړ. او د جرمني چارواکي د یوې ښي اړخي افراطي ډلې پر ضد د پلاټونو په ترڅ کې په لسګونو وسلو او په لسګونو زره مهمات نیولې دي. دا زیاده کیږي چې دې ډلې غوښتل د جرمني حکومت نسکور کړي. د جرمني عدلیه وزارت پرون وویل چې تر 322 میله وسله، 340 میله جریحدار وسایل او نږدې 1.5 لک مهمات موندل شوي دي. د جرمني سترې محکمې رایش ډله تورانه کړې ده چې په زوره د جرمني د سیاسي سیستم د نسکورېدو نیت لري. ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ځل بیا په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او دا ډلې د افغانستان په ګډون د سیمې لپاره لوی ګواښ بلل لري. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بودیجې لکمخ سره مخ شوی او په خپلو چارو کې د دې سنزو د بدو اغیزو خبرداري هم ورکوي. په کاناډا کې بیا یو تل په دې تور نیول شوی او محاکمه کیږي چې تر اوسه یې په لسګونو کسانو ته د کاناډا دننه او بهر زهر ورکړي. نور مهم موضوعات به هم واورئ. ملتیا موکړي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خراغ لئی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیان کې په افغانستان کې داعش تاندېخ نه ښکارا شوې ده. په دې بیان کې راغلی دی چې د داعش د غړي شمیر تر پخوا زیات شوی دی او دا ډله یوازې افغانستان ته نه بلکې سیمې ته په یو ګواښ بدله شوې ده. تفصیلې په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیان کې په افغانستان کې د داعش ته وسلوالو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر د 4000 او 8000 ترمنځ اټکل شوی دی. دا شمیر تر پخوانیو لوړ ده. خو دا شمیره په ځینو راپورونو کې شاوخوا 3.5 یاده شوې و. د امنیت شورا په بیان کې چې د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک شو، داعش یوازې د افغانستان لپاره نه، د افغانستان له سرحدونو ورهاخوا د سیمې د نورو هیوادو لپاره هم خطرناک بلل شوی دی. په سیمه کې د داعش تر ټولو خونړۍ وروستۍ حمله د جولای په 13 د باجوړ په خار تحصیل کې د جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ګروپ پر غونډې وشوه چې لږ تر لږه 3 تنه پکې ووژل شول او تر 100 ډېر پکې ژوبل شول. د امریکا د ملي دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته وویل چې اوسنۍ داعش د مخکنی طالب په چیر هڅه کوي.
شاخه خراسان کې در افغانستان موجود ده، پاکستان
د داعش خراسان څنګه چې په افغانستان او پاکستان کې شته، دوی همغه کار کوي چې طالبانو د بغاوت په وخت کې کاوه، یعنی له خلکو باج اخلي، د مخدره موادو قاچاق کوي، له قانونو غیر مشروع ګټه اخلي، خلک تهدیدوي او همدارس د سازماني شوی جنايي فعالیتونو لاري پیسې ترلاسه کوي او خای په ورته وخت کې داسې کسان د نړۍ په مختلفو سیمو کې وي چې د دوی د دریزم لا تړکې او مرسته ورسره کوي.
داعش خراسان څنګه د 2015 کال په جنوري کې په افغانستان کې خپل موجودیت اعلان کړ او د امریکا متحده ایالاتونو دا ډله د ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړي ده. د ډلې په افغانستان کې تیروني دوشنبه د کابل شهر د شپږمې حفظې په دارالامان سیمه کې د وی چاودنې مسولیت ومنه چې له عملې دوه تنه وشل شول او یو تن ټپي شو. د طالبان حکومت وای چې د داعش ډله ډیره کمزورې شوې ده. د امنیت شورا په راپور کې غړي هیوادونه هڅول شوې دي چې پرې نشته چې افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل شي او ټینګار شوی دی چې طالبان وهڅول شي چې د داعش د ځپلو په برخه کې خپل دښمنو پوښانه شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیاي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. وایي کو ورسره مرسته وشي د دې کال تر اخره او د راتلونکو دریو کلونو لپاره د ستونزو د هواري لپاره پلان لري. ډبلیو ایچ او د بودیجې د کمی په اړه اندېښنو سره سره هیله خی چې نړیوال به ورسره مرسته وکړي چې په افغانستان کې خپل روغتیاي پلانونه پلي کړي. هغه یو شمېر افغانان بیا لوړان دي ته هغه یو شمېر افغانان بیا چې لوړان دي له ستونزو سره مخامخ دي، د ډول اندېښنو نور هم ورخطا کړي دي. جزئیات یې د راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان تر راتلونکو 4 لپاره په افغانستان کې د روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره د 125 میلیون ډالر غوښتنه وکړه. د سازمان د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې له 3 سره چې شاوخوا 9 افغانانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کول د مرستې د درېدو خبرداری ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په ایکس شبکې کې چې په خوا د ټویټر په نوم پیژندل کېده لیکلي دي که په افغانستان کې د دوی د بودیجې د کمښت مونږ خوړل شي، 15,000 ماشومان به په سخت خوارځواکۍ اخته شي. د محمد علي په نوم د کابل یو اوسیدونکی وایي چې دا به ډیره سخت شي چې د روغتیا په برخه کې نړیوال مرستې کم شي.
افغانستان خلک داسې په بد وضعیت کې دي، داسې بد حالاتو کې دي چې خپلې وچې ډوډۍ په څیر حیران دي. اول ز په خپل د په بد وضعیت کې ما خلکو خپل د ناپاکې د پاره خپل ګردې خرڅې کړلې. تاسو هم دا شپخانه چې بند کې اخیر و چې شي مونږه
په افغانستان کې د طالبانو تربیه واکمنۍ راورسته نړیوال مرستې کمی شوې دي او د تیر میلادي کال په وروستیو کې په یو شمېر مؤسسو کې د ښځینه کارکونکو د کار مخنیوي هم د دې سبب شوی دی چې د مرستې څناسه کم شي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي وضعیت ته د اندېښنې ترڅنګ په ورته وخت کې د افغانستان لپاره یو 3 پلان جوړ کړی دی چې د 3 لپاره 2.4 میلیارد ډالر مرسته راغونډ کړي، خو تر دې دمه د دې مرستو په اړه ژمنه نه ده ورسره شوې.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
ټول
می در بدر اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د آزادۍ راډیو نل دکړي دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
چې ګان آزادۍ راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په کابل خار کې اوشمیر خزی وای د خزو په کار د طالبانو له بندیز او د اقتصادي وضعیت له خرابې دورسته سوال ته مخه کړی ده. د خزی چې د ژوند له بدو شرایطو څخه ځوریږي طالبان تورنوي چې دوی زوروي او نیسي او ان سوال کولو ته هم نه پریږدي. د طالبانو حکومت د اړوند ادارو وایندویانو په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د خزو د حقونو اوشمیر فعالان بیا وایي له دې ستونزې څخه د وتلو لپاره باید د طالبانو حکومت د خزو په کار بندیز لري کړي او نړیوالې بشري مرستې اړمنو کسانو ته ورسوي. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
پیش از آمدن طالبا در یک سرگانه دولتی در بخش تلاشی کار میکردم. درآمدم نسبتا خوب بود.
دا آزاده ده. نوموړی دا کوي چې د اقتصادي ستونزو او د طالبانو حکومت د محدودیتونو ترمنځ راګیر ده. نوموړی چې د شپږو اولادونو مور او د کورنۍ سرپرست ده ازادي راډیو ته وویل چې د رنګ شوي جمهوري نظام پر مهال په یو دولتي اداره کې د تلاشۍ په څانګه کې کار کوه خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له دندې ګوښه شوه وسکاره او سوالګرۍ ته اړه شوه. کابل میشت ازاده وایي چې طالبان دی او نورو اړو ښځو ته د سوالګرۍ اجازه نه ورکوي.
شپږ اولادونه لرم. میړه مې ناروغه دی. د طالبانو له ویره مې ونه شو کولی کار ته ولاړه شم. اقتصادي وضعیت مو هم ښه نه دی. هر چیرته ځم راته کار نه راکوي. کار نشته. د اولادو لپاره مې د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره دې ته اړه شوم چې د سړکونو پر غاړه کینم او مرسته وغواړم، خو څو موده مخکې له سړکونو راټول کړو او وی ویل چې نور دلته مه راځئ که مونږ سرکونو ته ولاړ نشو نو څه وکړو. دولت دې لږ تر لږه دې وچې ډوډۍ پیسې راکړي چې وشو کولای د خپلو اولادونو نس مور کړو.
یو بل میرمن چې په سپین سر د کابل په واټونو کې له لارویانو د مرستې غوښتنه کوي وایي چې د طالبانو د واکمنۍ له لومړۍ دورې څخه چې کله یې میړه مړ شو سوال ته ناسته ده. دغه میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي روسته له دې چې ماشومان یې ځوانان شول سوالګري یې پریښې وه، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د هغوی کاروبار ښه نه چلیږي او نشي کولی چې په لاسي کراچۍ د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړي، نو دوی ته اړه شوی چې بیا سوال ته کښېني. نوموړي د طالبانو د چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل
په کوم غریبۍ پسې چې راووځو له لاسه مو نیسي او بادام باغ ته مو بیایي چې اوس مو سپږې کړي اوبه او ډوډۍ نه راکوي پیسې نه راکوي موږ ته دې یو کار راکړي مرسته دې وکړي. یوې نانوایۍ ته دې وایي چې د ورځې لاس ډوډۍ موږ ته راکړي. موږ به بد وکړو چې د سړک غاړې ته کښېنو. موږ نه غواړو چې موږ شکنجه کړي.
دغه میرمنې وایي چې له سوالګرۍ پرته دوی ته بله لاره نه ده پاتې څو په خپل دسترخوان یوه مړۍ ډوډۍ کېږدي. وم غوښتل چې د دې دعو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد، د هغه مرستیال بلال کریمي او د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي ملت ته د دولت د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وه چې تر 3200 ډیر ماشومان چې سوالګري کوله دوی راټول کړي او یو شمېر یې دارالای تامونو کې جذب شوي دي، خو ښاغلي ابراهیمي د سوالګرو ښځو په اړه جزئیات ورنه کړل. د ښځو د حقونو فعالانې امیدا کوي چې د سوالګرو ښځو شمېر وروسته له هغې زیات شوی چې د طالبانو حکومت په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو انجونو په کار او زده کړو بندیز ولګوه او ان یې سینګارتونونه ور وتړل. د ښځو د حقونو فعالې فرشته متی ازادي راډیو ته وویل
طالبا باید همه کمک های جهانی که صورت میگیره ای را به دسترس افراد نیاز
طالبان باید نړیوال مرستې اړو کسانو ته ورسوي او اقلا میرمنو ته چې د ټولنې نیمایي برخه دی اجازه ورکړي چې بیرته خپلو دندو ته لاړ شي، ځکه موږ پوهیږو چې ډېرې میرمنې د کورنۍ سرپرستی دي.
بعضشان که خیلی زیادشان سرپرست خانواده هستند.
که هم د سوالګرو ښځو کرایه سایه نشته، خو په افغانستان کې وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت په ډیرو دولتي ادارو او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو نړیوالو بنسټونو او مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې بشري مرستې کمې شوې، د فقر شدت د افغانستان پر خلکو او په ځانګړې توګه پر هغو ښځو چې د خپل کورونو سرپرستې وې زیات شو. د طالبانو له دې پرېکړې وروسته ډیرو مؤسسو خپل فعالیتونه په افغانستان کې کم یا په بشپړه توګه ودرول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ژوندې اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ آدرس دی. کولای شئ زموږ خبرونه ټول هلته چې سلیروي ساعت دی واوري، که چیرته د رادیو پر سپو باندې سونځي کله ناکله باندې کولای شئ زموږ خبرونه هلته واوري. د ازادي رادیو د خبرونو جدول هم شته، خبرونه چې تاسو نه تیر شوي او غواړي تکراري شکل باندې واوري د خبرونو جدول ته ولاړ شي. د هر وخت خبرونه تاسو کولای شئ په تکراري بڼه باندې او هم دا ډول په ژوندۍ بڼه باندې هم واوري. زموږ ټولنیز رسنیو کې هم زموږ خبرونه ځنې خپرونې البته ژوندۍ خپرې کیږي، چې مهمې خبرې خپرونې او ځنې ټولنیزې او سیاسي خپرونې دي. کولای شئ هغه زموږ پر فیسبوک او یوټیوب باندې ژوندۍ وګورئ. په کاناډا کې یو تن په دې تور نیول شوی دی او محاکمه کیږي چې تر اوسه یې په لسګونو کسانو ته د کاناډا دننه او بهر یو ډول زهر ورکړی دی. په کاناډا کې د دې زهرو له امله د وژل شویو کسانو شمیر تر اوسه معلوم نه دی، خو په برېټانیا کې د دې زهرو له امله د لسګونو کسانو د مړینې په اړه پولیسو اطلاعات ترلاسه کړي دي. تفصیل یې راپور کې واوري.
په برېټانیا کې اته اتیا کسان په زهرو مړه شوي دي. د راپورونو له مخې دې کسانو د کاناډا په تورنټو کې له یو تنه زهر ترلاسه کړي دي او ځانونه یې وشلې دي. په بریتانیا کې پولیسو دا خبر نه دی تایید کړی چې زهر په مستقیم ډول د دې کسانو د مړینې سبب شوی وي، خو دوی تحقیقات پیل کړي دي چې دا زهري مواد څنګه پلورل شوی دي. دا تورنت کس کانت لانو میشي. دی و 50 کلن دی. د می په میاشت کې په تورنټو کې په دې تور ونیول شو چې د خلکو سره مرسته کوي چې ځان ووژني. دا سپاور دی چې کانت لا د مختلفو ویب پاڼو لاري دا څه پلورل چې د خلکو سره مرسته وکړي چې ځان نه ووژني. د کاناډا چارواکي په دې باور دي چې کانت لا تر اوسه 1200 بسته مواد چې باندې چلويشت هیوادونو ته استولې دي، خو دا څرګنده نه ده چې په دې موادو کې په څومره کې زهر وو. د بریتانیا د ملي جنایي څانګې په باور د تیرو دوه کلونو په ترڅ کې په بریتانیا کې 202 کسانو له کانت لا څخه مواد اخیستي دي چې له دې ډلې اته اتیا کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. خو د بریتانیایي سرچینو په وینا تر دې دمه لا هم دا خبره نه ده تایید شوې چې د دې کسانو مړینه له هغو موادو سره چې آنلاین پیرلې دي څه ارتباط لري. کانت لاب کاناډا کې په توقیف کې دی او روانه اونۍ به یو ځل بیا د تحقیقاتو لپاره محکمې ته حاضر کړی شي. د کاناډا د قانون له مخې که څوک له چا سره د ځان وژنې په برخه کې مرسته وکړي تر 14 کال په بند محکومېدای شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
پیلا بیلو نړیوال ماتواتو هم د افغانستان په اړه ځنې مطالب خبره کړې دي چې د یو شمېر لنډیز یاورو.
لاتینا خبرونه په افغانستان کې د نجونو د شوانځیو له بندیدو وروسته د مدرسو د رونق پاړه لیکنه خبره کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې چې لښپژم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منه شوي، زرګونه نجونو مدرسو ته مخه کړې ده. خبرونه زیاتوي د پاملرنې د نړیوالې موسسې د یو راپور له مخې حاضر دمه په سلو کې اتیا د شوانځي د عمر افغان نجونې له شوانځیو محرومې دي. د خبرونه پر اساس سره لدی چې 2.5 میلیون نجونې له شوانځیو بې برخې شوي، د زده کړو لپاره د نجونو تنده ماته شوې نه ده. د شوانځیو بندیدا د دې سبب شوی چې نجونې د شوانځیو پر ځای د اسلام په اړه د طالبانو سخت دریزه تفسیر او تعبیر په مدرسو کې زده کړي. ټولنیز فعال ناهید نور لاتینا خبرونه ته ویلي د دې لپاره چې پر نجونو د ټولو عصري زده کړو دروازې تړل شوي، مجبور دي چې مدرسو ته مخه کړي. دا د 15 کلنې سحر رحمانی مثال ورکوي او وای کله چې هغه لښ پژم ټولګي ووم ته بریالي شو ول لار ورته پاتې نشو، نو په مدرسه کې ځان شامل کړ. خبرونه ته وی بلی ول اسکلنی افغاني چې مدینه نومیږي ویلي چې غوښتل اقتصاد ولولي، خو د طالبانو له بندیزه ورته ښکاری چې دا ارمان نه پوره کیږي، نو مجبور شو چې مدرسې ته لاړ شي. بلومبرګ خبرونه طالبانو د چین له هوایی کمپنۍ غوښتي چې د افغانستان په شاوخوا کې کمرې نصب کړي. د خبرونې د لیکنې پر اساس د دې کار هدف دا دی چې د سختدریزو تروریستي فعالیتونه وڅارل شي. بلومبرګ ته له دې موضوع یو خبر کس ویلي چې د هوایي شرکت استازو د اګست په 14مه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره کتلي او دواړو خواوو په دې اړه شفاهي موافقه کړې ده. خبرونه زیاتوي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دواړو خواوو د کتنې عکس او خبر په ایکس یا ټویټر کې خپور کړی. په یو پوست کې د کورنیو چارو وزارت ویندوی لیکلی چې په دې غور کېږي چې د افغانستان په هر ولایت کې د کمرو پرمختللی سیستم نصب شي. خدا پوست او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د مرستیال عبدالمختار تبصره وروسته لري کړل شول. مختار لیکلی و چې دوی په خوشحالۍ هغه پروژې منی چې ښه کیفیت او بیه ولري. لبل خوا هوای کمپنۍ په یو بیان کې وویل چې د دوی د استازو د کتنې راپور ناسم دی، په هیڅ پلان او موافقه خبرې نه دي شوي. خو د طالبانو ویندوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. بلومبرګ وایي هغه کس چې له دې کتنې خبر دی په دې شرط چې نوم به یې نه څرګندېږي ویلي چې د دې سیستم د نصبېدو هدف تر ډېره دا دی چې په افغانستان کې د داعش او نورو سختدریزو ډلو غړي وڅارل شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د غزنی ګن اوسیدونکو وای د رواني فشار، ناسم غذا، بیکاری، غریبۍ، ټولنیز او هر اړخیز ضرورتونه له عملی حافظه کمزوري شوی او تر ډیره په ذهن کې نه پاتې کیږي، یعنی هر څه هېریږي. دوی ورسی دوه کلو کې دا ناروغي زیاته شوې ده، ورسره د ژوند چارې ټکنې شوې هم دي. نو دوی له قبل ډاکټرانو ته تللي، درملنه یې کړې، خو دارو درملو په کوم اغیز نه دی کړی. تفصیل دی راپور کې واوري.
نبی الله میل ممثل او لیکوال دی. دای د هېری په اړه د یو رنزور کس کیسه کوي.
یو ډاکټر ته یو مریض ورغلی و، اتوته چې ډاکټر صاحب یو مرض راته پیدا شوی ده، دا شی مې ډیر زر هېریږي. بیا وای ډاکټر وته چې دا مرض د څو وخت راځي درته پیښ شوی ده، د مریض نه وای دغه مې یې ورواتی وته چې دغه ده سی کوم مرض
نه یوازې دا چې عامل د خلکو د حافظې له کمزورۍ څخه شکایت کوي، بلکې د غزنیګڼو اوسیدونکو وایي په دا وروستیو دوو کالو کې هېره سخت زیاته سوې ده. دوی وایي ډاکټرانو ته هم تللي تر څو د زیاتې هېرې د مخنیوي درملنه وکړي، خو ښه سوي نه دي. شاوخوا دېرش کلن واحد الله وایي نه یوازې دا چې زما بلکې د سخت ډیرو خلکو حافظه خرابه سوې ده. دای په خندا خندا د ملګری د هېرې کیسه کوي چې د موټر کلی ورڅخه هېره سوي او دای په سیګرځيږي.
ولې دغه مرض نه مانه بلکې ډیرو ځوانانو پیدا کړي، لار ځوان سره مخ کیږي او دوی وایي چې د هېرې مرض مزیت شوی. دا یو ورځ یو ډاکټر کورته بولی ولو سر راو واتو کلی جنو راکو د موټر سخت ډیرو ګرځېدو، یو ساعت دو ساعته ماته لسو. بلور چې ګورو ډاکټر دې باندې راوتلای موټر یې چلان کړل، د موټر بیرته راکته سوي د تیپ کلی پسی ګرځېدو چې ما کې چې دکنه خلک ته دی اند دغه
رحمت الله مرجان خیل د غزنی ښار یو بل ځوان دی. دای هم د خلکو د حافظې له خرابوالي شکایت لري، خو د خپلې حافظې د کمزورۍ کیسه کوي.
تیره ورځ می ورور د دې مساله هغه د دې مساله کاروبار کوي، خار خو تلم وای دغه مساله به یو چاته ورکی موټروان دغه ولسوالۍ ته وړي. زه چې کله ورنه مغه مساله می ورته تسلیم کړ، ورور می ته ویل نیم زر افغانۍ به موټر واخلي. کله چې مصاله ورته تسلیم کړم، نور په خپل مخ ورچ رالم، ورور می زنګ راته وکوي مصاله تسلیم کړم، مالو وای نو پیسې دې نه دی ورچ راخستي، مالو ولا پیسې نه دی راخستي، وای ول مال هېری مسوي. بیرته ورلم، کله چې ورنه موټروان دې موټر په جنگله باندې ولاړ ده، مال زوی مړ پیسې دې نه کړی، ولاد ما می رسوي.
دا چې په غزنی کې ګڼ اوسیدونکو دلته د حافظې له سخت خرابوالي څخه شکایت کوي. نو ډیرای روغتیا پالان هم په دې باور دي چې د خلکو هېره زیاته سوې ده. د کمزور اقتصاد، رواني فشار، ناسمه غذا، ورزش نه کول، بیکاری، غریبۍ، سخت ګرانۍ، ټولنیز او هر اړخیز ځورونی د دې لامل شي چې د خلکو هېره ورسره زیاتېږي او دا تر بل هر وخت په دا دوو کالو کې زیات سوې دي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د امن ناروغیو متخصص دی.
پټول کې د حافظې په زیان باندې درې عمده لاملونه یا فکتورونه پدې کې رول لري، چې هغه د منظم سپورت نشټون ده، د منظم استراحت نشټون ده، د متوازن غذا نشټون ده، او د دې ترڅنګ ټولنیز رواني ناخوالي د دې بایس کړي چې حافظه زیانمنه کې او په پایله کې د هیروالي ستونزه لسري سره دایمي مل ووسی.
متخصصان هیره د انساني ژوند لپاره تر ټولو ناوړه ستونزه ګڼي او وایي لا دې سره د ژوند ټولې چارې ټکنۍ کیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم ستاسي بیا لا بیل را رسیدلی پیغامونه.
ستاسو ل پیغامونو
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي امارات یو کارکونکو يم، مال ټول طالبانو څخه دا خواهش تل مسرانو څخه صدغه د پاکستان پر بارډر پر بولدک څخه کم غړه ګړې او کم بدل دغه لغړیانو یې شیدا هله د صدا د غور وکي، ځکه د دې لوجه څخه مریضانو ته او زنانو ته او کشنیانو ټول ته تکلیف رسیږي، او دونه بد آل یې شیدا د پاکستان د حکومت په انکاری سره سنور تر دې باید بارا مسلمانان نه بیزته کیږي او نه بیزته سوی دي. الله پاک دې کز ما پیغام تاسو ته ورسیږي او تاسو ټول اوریدونکو ته ورسوي. والسلام.
سلام تاسو ته ساس کار کوم کته دا پیغام کز موږ نه شر کې ایران کې موږ سره ډیر ظلم کیږي او موږ پاس د خپل شخصان پاسپورت راغلی دې خالق دې موږ پاسپورت راځي او اوس پاسپورت نه چلیږي. پاسپورت ورته پاسپورت چورو کې درته پاسپورت په دار د افغانستان مخره انځو نه مخره یا د ویزاش کې چلیږي نه دا راکز موږ ته مقامات پر ورسوي کوشش وکړي و ډیر ظلم روان دي.
السلام علیکم د ازادي رجه ټوله کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. ستاسو در دو څخه موږ د مخکې د بندیدو ډیر څه برخمنو، نو اوس موږ د واکمنو چارواکو څخه دا هیله ده چې ستاسو رادو برته په افغانستان کې فعالیت شروع کړي او خبرونې خپل پر رسمي وخت باندې شروع شي. موږ اوس داسې یو لکه کڼه یاړند چې نو موږ غواړو چې بیرته ستاسو رادو یې لاسي.
تاسو دا رادو زه د شپږو کالونو اورم مخکې په پاکستان کې وو، اوس افغانستان لراغلی وو، د شپږو کالو مې کېږي چې افغانستان لراغلی وو. دلته ستاسو دا رادو ما اورېدله د اف ام سپونه، خو هغه بدبختانه چې بنده شوله اوس په لنډو سپو کې بیخي نه اورېدل کېږي. او که صدقه کېږي خو دغه واټساپ ته لارې موږ له دغه وکوي به او د انټرنیټ هم ډېره کمی، خو زه کله ناکله بس انټرنیټ فریکه وو هغې د لارې نه دا خبرونه اورو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
ازادي راډیو اوري، تاسو هم کولای شئ هغه ډول چې درته یادونه وشوه خپل پیغامونه موږ ته راواستوي. موږ ساس پیغامونه د ازادي راډیو په بیلابیلو خبرونو کې خبرو، د البته د واتس اپ شمیره 24 ساعته فعال ده. هر ډول غږیز پیغام چې تاسو فکر کوئ د ستونزو په اړه دی او باید هغه ازادي راډیو د سپو له لارې خپور شي، کولای شئ موږ ته راواستوي. موږ به ستاسو همدا پیغامونه د ازادي راډیو په بیلابیلو خبرونو کې درته خبرو. هغه پیغامونه چې نه دي خپاره شوي او موږ ته را رسیدلي دي پیاړه مکوي، ساز دا پیغامونه خوندې دي او د ازادي راډیو په بیلابیلو خبرونو کې به درته خبر شي. زه به د واتس اپ شمیره راته یو ځل بیا تکرار کوم، 00422114201. بیا یې تکراروم، 00422114201. دا شمیره د ازادي راډیو ده او کولای شئ تاسو په هر محل باندې خپل غږیز پیغامونه په همدغه شمیرې ازادي راډیو ته راواستوئ. موږ ستاسو پیغامونه په بیلابیلو خپرونو کې په نوبتي شکل باندې درته خبرو. د دې خپرونې لویه برخه وبخې دویمه نیمه، البته د ازادي راډیو یوې بلې اونیزې خپرونې تاندې څانګې ته جلا شوې ده، خو مخکې لاغې چې خبرونه درته مخبره کوم بیا هم یادونه کوم. که چیرې د ازادي راډیو په څپو کې ستونزې تاسو موږ غږ نه اورئ، زموږ پر وپاړه زموږ خبرونه ژوندۍ خپرېږي. سلیر وی ساته کولای شي زموږ خبرونه زموږ پر وپاړه باندې واوري او ترخوای نور مهم مطالب پکې ولولئ. بیلا بیل مطالب هم پکې شته، یعنی هغه څه چې د ازادي رادیو پر سپه باندې تاسې په غږي شکل باندې اوري. که د لوستو مینهوال وئ هغه د ازادي رادیو پر وبپاڼه باندې هم شته، کولی شئ دا مطالب په تفصیلي شکل باندې ولولئ او خپل دوستانو سره یې هم شریکی. زموږ خپرونې پر یوټیوب چینل او زموږ په ټولنیزو رسنیو هم ځینې خپرونې البته شته، کولی شئ هغه هم ولولئ. ځینې سیاسي خپرونې بیا زموږ پر وبپاڼه کې هم شته دی، هم هغلته کولی شئ په تفصیلي شکل باندې. یوازې البته یو کلیک باندې په ډېره ساده بڼه باندې زموږ د خپرونې تاسې وګورئ او هم یې واورئ. وړاندې مې هم یادونه کړې وه چې د خپرونې دویمه نیمه چې د ازادۍ راډیو یوې بلې اونیزې خپرونې تاندې څانګې چې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو خپرونه د هغې لپاره جلا شوې، خو له هغه نه وړاندې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا به هم ورګرځو د مهمو خبرونو لنډیز ته. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو ماموریت وایي د طالبانو زورواکي پالیسۍ هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړې چې د افغانستان خلک ورسره مخ دي. متحده ایالاتو دا خبره د ملګرو ملتونو او د اقتصادي همکاریو سازمان ترمنځ د عمومي غونډې له پریکړې لیک د هرکلي په مناسبت خبره کړې خبر پاڼه کې کړې ده. اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د طالبانو زورواکۍ د مرستندویه مؤسسو هغه وړتیاوې محدودې کړې چې زیانمنو ته مرستې رسوي. لبل غاړې د بشري حقوقو څار سازمان لړنیوالې ټولنې غوښتي څو په طالبانو فشار راوړي چې د ښځو له حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. دې سازمان دا خبره نن په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلې. د بشري حقوقو څار سازمان زیاتوي طالبان وروستیو کې هغه درش پیتون جونې چې غوښتلې دوبۍ ته د لوړو زده کړو لپاره ولاړې شي له هوایي میدان راګرځولې دي. دې سازمان دوی ولنډ ویډیو کې دا هم لیکلي چې واک تر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته نجونې له ثانوي او لوړو زده کړو منع شوي، د دوی د کار مخه نیول شوې او د سفر ازادي ترې اخیستل شوې ده. تاکل شوی دا چې نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د ملي لوبډلو د 500 اورونو د روانې لړۍ دریم ورسی لوبه وشي. دا لوبه د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې ده. په دې پسې د کرکټ جام آسیایي جام د اگست په 1 پیلېږي او له هغه وروسته بیا د 500 اورونو نړیوال جام د اکتوبر په 5 نیټه په هند کې شروع کیږي. د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکا وایي د واګنر ملیشیا ځواکونو مرکز به په بیلاروس کې پاتې شي. دا د الکساندر لوکاشینکا لومړی وینا ده چې د واګنر د مشر یوګنی پریګوژین د احتمالي مرګ وروسته یې کړې ده. د واګنر په چوکاټ کې شاوخوا لس زره وسلوال راغونډ شوي دي. او روسي خبردار چې د جرمني چارواکي د یوې خي اړخي افراطي ډلې پر ضد پلټنو په ترڅ کې په لزګونو وسلې او په لزګونو زره مهمات نیولې دي. دا سیدا کېږي چې د ډلې غوښتل د جرمني حکومت نسکور کړي. د جرمني عدلي وزارت پرون ویل چې تر دې مهاله 312 میله وسله 340 میله جری هدار وسایل او نږدې 1.5 لک مهمات نیولې دي. د جرمني سترې محکمې رایش ډله تورنه کړې ده چې په زور د جرمني سیاسي سیستم د نسکورېدو نیت لري. ډیر مننه چې دردم غړې پوری را سره وي او سم لښمنې سره سم تاندې څنګه د ازادي رادیو اونیز خبرونه چې د ځوانانو لپاره چمتو شوې ده.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا دیونی په خبرونه کې په دې غږی کوچول یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي. دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ له خوا پرې د غوښتنو تحمل کوم ستونزې رامنځته کولای شي او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پای را سره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي.
له کاله رانیول خبر کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
چې دغه حق انتخاب کې دی باید مستقله واوسي. لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیادبه بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځیو ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي.
همغه پسې میکنه مسایل ډیر دي نسبت نور وخت اوس لکم شوی دي خوش اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور ودور باندې وشي نه ځکه د خوخ نه په زور ودور باندې شي د پاینده کې ژوند سره ډیر مشکل ویني د سوي چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي ژوند یعنی بیخي دومره وي چې ژوند سره دومره مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي
لکه څنګه چې زخپل مې وینم لکان جل کینډر لري سند سره مخ دي ل کاله رنیول تر خبرو کول تر خبرو کول تر انتخاب او د نور د مسایل چې د تاخ نه ورکول کی چې خپل خواخه انتخاب کیم خپل په غاړه نظر ورکي
حاجی محمد ولی چې اولادونه ځوانان شوی وای ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو خپويږي
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي دا باید دوی ولري خو باید مشوره د مشرانو سره وي ځکه مشران عمر تیر کړی وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي نو ځکه د کشتارانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د عمر خبره باید ومني د مشرانو
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی لا اوسنی وخت سره ډیر توپیر لري نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر خدا چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وخی
کورنۍ باید د ریواجن باید ما چې دا باید په نظر کې ونه نسې د موږ په ټولنه کې رامنځته شوی ستونزې اکثره لدین دي مثلا موږ ډېری پیښې په لرې پرتو سیمو کې لرو کوم جنې ځان وژلې کوم ملک ځان وژلې زیاتره همدا سیمو کې علت پوښتو هغه همدا چې په خپل خوښه واده نه وکړه دا ستونزې باید لرې سي لمنځ لاړ شي یو څه باید ځوان خسي یو څه باید کورنۍ خسي
دا غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقده یې کیږي او په ورسره ژوند کې لا کورنۍ سره چلند رخيږي
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خو تر هغه وخت پورې چې در سو پر خود کې واښو نه وظیفه نه لري هر څه کورنۍ را جوړ کړي میزان ته بیل د کورنۍ ته محتاج وي په دغه وختونو کې د چې کورنۍ هر څه د باندې تحملوي او خیر دی یا تی اختیابل څه نشي کولای خو کله چې د خود کې فاش مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي په دغه وختونو کې چې هغه وغدې هغه کینې چې سره په زړه کې دینو زیاتره وخت په غره برسې رشي چې بیا ډېر بد واقع به مول لري هم خپل کورنۍ سره خپل مور او پلار سره حتی ځین وخت به کې سره مړ ژوندې وشکېږي سره حق کول او سره د خمنې ته خبره ورسېږي
فرید ایان بیا د دې ستونزې د حل پاړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې پاړه فیصله کوي او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوخه او مشوره پکې مهمه وي
مونږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کو چې کم حق باید ځوان ته کله چې دې حق انتخاب کې دې باید مستقله ووسی شک پرته نه موږ داسې څه نشو ویلې او دا باید ومنو چې داسې ځینې پریکړې داسې تصامیم شته دي چې پاغې کې د پلا امور پلار ونده اخیستل ضروری دي او اړتیا ده کنه
غزن نیازی وای دای په خپل کور کې لداسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د دخواخه پکې و خدا چې د څنګه خپل ستونزې حل کړي راته وای
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان سره مخامخ د خپل ور سره مخامخ موسم ځین نشي نه ستور سره مخامخ یم خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه خپل کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه را سره ومني نو سر دلیل وایم منطق ور سره وایم او بیا یو څه شکر ده دغه پر ما د خدای رحم نشي زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټول د زما خبره ته غوږ دي او زما دلیل او زما په خبره باندې فکر کوي
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولای شي او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي په همدې اړه مې له ارواپو استاد زیولحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم کله چې یو څوک زلمی کېږي هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې هغه که د سټایل ازادي وي هغه که د خبرو ازادي وي هغه که د انتخاب ازادي وي خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کېږي ولې
مونږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو زمونږ الګووي او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده د زړو واک ډېر دی پلار واکي ډېره حاکمه ده پا په کلیوال ژوند کې هغه سب کو اسلوب ټول د دې چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځ راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسیږي بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې د هغه محدودیتونه نه شي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی پر وړاندې خبرې وکړو، د هغوی پر وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې مونږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیي بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي، محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنې دا جوړښتونه همداسې دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده مونږ په کلیوال او په خپل عام سب کې د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیز انساني پوهه هغه کولی شي مونږ سره کومک وکړي چې نشته. متاسفانه
که چیرې یو څوک زلمی کېږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لویه ستونزه به دا وي چې بیرته مونږ د ستر وهلې غوټه شوې عقدایي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کېږو راتلونکي کې. یعنی دا همغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی. دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه، زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک کې. لویه ستونزه یې همدا ده چې مونږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم، په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې، په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې یو وضعیتونو کې واقعي وو چې خپله پاتې رزوب کې د همدې کسانو نه تاسو عمومي فعالیتونه، نوښتونه، اراده والی یا خپله اراده پالنه، فکر پالنه او دا شیان به کم ګوري. دا ډېر بله لویه خطرناکه ستونزه ده، ځکه دوی په قلبونو کې دي، قلبونو کې دا شیان مطرح نه دي، اصلا محتوا مطرح نه ده. په لږ وړی کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسئله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی، یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغیزمن واوسي. همدغه اغیزې انتقال کی خپل پلرونو نه خپل اولادونو ته، همدغه غوسې، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی، دوی به همدغه وسیلې واوسي. په اړیکو کې هم دا څرګندېدلی شي، په ورځنیو چارو کې هم څرګندېدلی شي، په بوختیاوو کې څرګندېدلی شي، په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدلی شي. تاوتریخوالی د همدې زیږنده ده.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو، موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره، خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي، په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري؟
دا ډیره طبیعي ده. مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلی دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کېږي، مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کوم کوم شیان ورسره ومني او کوم کوم شیان ادامه پیدا کوي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده چې سړی ووایي. کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکوري منطق پورې مربوط دي، چې یو زلمی نن په ښار کې و، پوهنتون کې و، په کار کې و، په دفتر کې د رسنۍ له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدای شي د حل لار نه وي. اما دغه اوس الګو یا موډل دا اخیستل کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي، د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو، که سمبولونه لرو، مثلا که قواعد لرو، هماغه په کتو سره انتخاب کو. تر هغه که تفاوت لري، ډیر تفاوتونه لري. معاصر افغان موډل دا دی چې مونږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنۍ میانګین انتخابولی وسو او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی وسو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې مو داسې یو ځوان له ژونده خبرو چې ډېر عمر یې د کتابونو ترڅنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی.
تروسه پوری چې ما کوم ژوند د کتابونو په مانس کې کړی دی ډیر زیات تر نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خې نګدی ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي او ځکه د سپین سهار په نوم مشهور دی. نو موړی په 1908 میلادي کال کې د لوګر ولایت مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلی او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو ترڅنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی وو او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، اته وایي چې پلاني ماته داسې وویل چې ته دې به دې زوی باندې سبق وایي دی یو دی، نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نشي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورځه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تر ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د یو آشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه له همدغه 1100 کلدارونه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې را زده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم را زده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړم، څنګه مې ستونزې حل کړم او څنګه بهترین خوشاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو ترڅنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپل او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی وو او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی، د زاړه ماین د دښتونو زاړه کتابچا، د هغه عمر حاصل او یبر دی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونو تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نچوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وی ځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخې زما په ان باندې ژوند بدلون کې ده. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه په کې د کتاب په هغه پایل کې لیکلی دي او ما یو کتاب ولوست زما ژوند را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي، په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي، نهیلي شوي وي، ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب له لوستلو ځوانان زده کولای شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي، یعنی دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټول او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستل، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنی هغه کتابونه به له چاپ شوي نه ول، موږ به دا هغه پروف لوستل او ایډیټ کوو به. ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښو نه یوه کرښه خپروله. ډېری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډېرو خلکو ته مو ونه شوای رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلان کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژورلیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو، چې درې برخې لري. یوه برخه ژورلیدونه دي، بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه، ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې که چیرې هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي، یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي، یا یې مطالعې ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولای شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او له دې کتاب دوی دا زده کړي که چیرې موږ کتابونه ولولو موږ هم کولای شو دغسې یو کتاب ولیکو، او یا داسې یو څه ترېنه زده کړی شو چې هغه زموږ خبرې د نورو د هرکلی ورکړي، چې کله موږ نورو ته خبرې کوو نو زموږ په خبرو کې داسې نوي څه وي چې هغوی زموږ خواته راکاږي، او زموږ خبرې ورته نوي او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو به لیدلی وي ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لري کړي دي، که چیرې دغه ډول خوندور کتابونه چې د هغو هر یوه کرښه دومره راښکون ولري چې هغه دی اړ کړي دي ته چې کتاب ولولي، نو دی بیا کولای شي چې نور کتابونه هم ولولي، او له ځانه داسې یو څوک جوړ کړي چې په راتلونکي کې دی په خپله یو ښه لیکوال شي، او یا په دې ټولنه کې یو ښه اغیز ولرلی شي، ښې پرېکړې وکړی شي، او د دې خبرې ته نور خلک غوږونیسي.
تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لږ نور معلومات هم راکړي چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زړه مېن د دښتونو زړه کتابچه کې چې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغه کې ډیری د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولای شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډیره زیاته خوښه هم ده، د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسؤلیت دا دی چې پرېنک د بې وزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسیدلی سي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر چې یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړي، ته خوشحاله ژوند نسی لرلی. په دې کتاب کې داسې هڅونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپله جوړ کړي. ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپلو خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې خو په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرښه د ژوند بدلولی شي، او ژوند بڼه یې یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب کوس ته دی کتاب یو څو خې خبري را سره شریک کړی.
زبې یو څو جوړلې دونه هم تاسو ته ولولم. یوازې ورستۍ پوړی ته د خطل کوخخ مکړه. هلته چې ورسېدی لبیر تر حرکت کېدن پرته بل لار نشته. په هر پوړی کې خپل خوند دی. ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخلې. یادا هر ورځ داس څول ولا چې هیڅ څوک نه ولولي. د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅ څوک په اړه فکر نه کاندي. داسې یو کار وکړه چې هیڅ څوک کوم ته په اسانۍ ځل نه کوي. هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل ځل کې د تل داسې یو هیله ګرځوا چې لنه هیلې دې را ګرځوي. موخه ته د رسیدن لارې اغزنې دي. کوي نزغمي نشي ورسېدی. او تر ټولو خوندور اېدا چې مثلا د وزوان ژوند په ډیر اسانۍ باندې کچیرې د لګ جوړ فکر په وکړي او دغه یو دوه کرخي ولولي نو د ژوند ور بدلولای شي. د نورو لپاره ژوند مکوه، تباکوي دي. ژوند پر هغه تر ټولو ډیر غمیدلې چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زمګ ډیرې ځوانان به تاسو لیدلې وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي ل ډیرو خو کارونو نه په دې خاطر باندې را ګرځي چې وای ته درې پلانکای به سوای، ته درې خلک به سوای، خپلوان به می سوای. د دې د نوښت هغه کومه ماده چې په دکې وي یا د په اړه باندې فکر کولای شي یا د دې غتوان لري چې هغه کار وکړي شي دغه د خلکو خبرې لدین راګرځوي. نو کچیرې دغه شی وړي وړي خبرې د کتابونو کې ولولي زه ډاډم چې د به خپل لار په خپل ځان ته سیده کوي او خپل پریکړه په خپل کوي.
درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه هم دلته پېت رسیږي. تر بیا خښون ولري.
دسړګي نا کلاری می دلی دودا درزوی می سبي وار د سینې ور چې ګل چنرا باندې سیل د ګلو بن کړو را تخلاص کړو د خیالونو ګل کدي ور بدلی دل کې دا دنیا زاهد ټو زان پسرا پوری د کوټی ور او پوت کی د دربان تڅ حاجت زده حسی هم سات مد پوت ور د اسرار پزړ کی راشي جوړ ترا چه هوا چر تر لری کی د شپې ور چنوان دیکھنا مینوا مین چنوان دیکھنا مینوا بیغم ژوندو وسوس مینوا بیغم ژوندو وسوس مینوا مین چنوان دیکھنا مینوا بیغم ژوندو وسوس مینوا مینا چه نوان دیخنا میں استادنا سا پرا کتو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی تم ربے خوندان من میں نوا تم ربے خوندان من میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم ژوندو وسوس مینوا مین چنوان دیخن مینوا
شما کامیاب بیما روم به ژوندونو تجربه می نوا هاغه جهان کې با مجنون توایم هاغه جهان کې با مجنون توایم زهما شقم خوم زمينوا زهما شقم خوم زمينوا بيغم ژوندو وسوسه مينوا بيغم ژوندو وسوسه مينوا مين چنوا اندېخن مينوا پختونو ما نام مینوا چې وې د خولي تر راتللو ژوندې چې وې د خولي تر راتللو ژوندې اسرار دمرا نصیب مینوا اسرار دمرا نصیب مینوا بیغم ژوندو وسوس مینوا چنوان دیکھنا میں نوا بیغم ژوندو وسوس میں نوا بیغم ژوندو وسوس میں نوا مینا چنوان